اوردن کوستری مشهید اما شاله دیو دا اوزم ستاسو کوربا اسرار لمومن وخت په پختون خو کې د ورځې یو بجې شوینن د جمعې ورځ او د 2012 کال د جولای د میاشتې شپږم نیټه ده. په دې غړې کې بواری د پاکستان د بنو چور وزیر با په ټوکیو کې د افغانستان په اړه کېدونکې غونډه کې ګډون کوي. پاکستان وایي امریکا په سلاله پیخه بخنه غوښتي، خو دا په داسې حال کې ده چې امریکا یوازې پر دې پیخه د افسوس څرګندونه کړې. ناټو ته د سامان د رسد لارو په پرانستلو د پاکستان د سیاسي ګوندونو څه نظر دی، په دې اړه هم رپورټ لرو او په وروستۍ نیمایي کې به اقتصادي نړۍ پروګرام هم واورئ. لومړی ګولیا ستورزو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي. لومړی د خبرونو سرټکی، د افغانستان په اړه شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو ادارو غونډه د اتوار په ورځ د جاپان په پلازمینې ټوکیو کې کیږي. غزنی ولایت کې په یو پیښه کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د شام د ملګرو په نامه د لویدیز او عرب هیوادونو غونډه نن د فرانس په پیرس ښار کې کیږي. اوس د خبرونو تفصیل، د افغانستان په اړه د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو ادارو غونډه د اتوار په ورځ د جاپان په پلازمینې ټوکیو کې کیږي. په کانفرنس کې به د افغانستان نه په 2014 کال کې د بهرني ځواکونو د بوتلو وروستو د ژمنو او په امداد خبرې کیږي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې په غونډه کې به د بهرني ځواکونو د بوتلو وروستو د درې کالو لپاره د 40 اربع ډالرو امداد غوښتنه وکړي. بلخوا مرستندویه هیوادونه وایي چې دوی غواړي د دې خبرې باور ترلاسه کړي چې په امداد کې به درغلی نه کیږي. د پاکستان لخوا به د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار په کانفرنس کې ګډون کوي. تیره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویان معظم علی خان ویل
د روان میاشتې په اتمه نیټه په ټوکیو کې د افغانستان په حق لا کېدونکي کانفرنس کې به د پاکستان نمائندګي د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کار کوي. کانفرنس کې به په افغانستان کې امن قائمولو په چارو خبرې اترې کیږي. دې نه علاوه په کانفرنس کې به د نړیوالو ملکونو لخوا افغانستان سره مرستو کولو په شمول په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې اترې کیږي.
دوی زیاته کړه چې د پاکستان لپاره د افغانستان ثبات، سوکالۍ او سولې زیات اهمیت لري. په غزنی ولایت کې د طالبانو پر ضد د پیل شوي ولسی پاسون جنګیالي وایي چې 13 ورځې د اوسېدو پر کلیو وسلوالو طالبانو برید کړی و چې په جوابي ډزو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. دوی وایي وسلوال طالبانو د انډور ولسوالۍ په شاهین کلي کې د پاسون پر جنګیالو برید کړی و چې وروستو د پاسون کوونکو په ډزو ابراهیم خیلو کلي ته په شا کړل شول. د ولسی پاسون استاذ عبیدالله پاسون وایي چې له وسلوال طالبانو سره یې جګړه 3 ساعته دوام کړی ده. تر اوسه پورې ته وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل د پکتیا کوټ د سیمې د ګیسو په زیرمتون کې د چاودنې د مړو شمېره 20 ته رسیدلې ده. پیښه وړمه ورځ هغه مهال رامنځته شوه چې د ګیسو په یو شرکت کې اور ولګید. په پیښه کې شاوخوا 70 کسان ژوبل شوي. د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، خو د افغان کورونو چارو وزارت په دې پیښه کې د ترهګر د لاس لرلو خبره ردوي. په کابل کې په روانه اونۍ کې د اور لګیدو دا دویمه پیښه ده. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د لویدیز او عرب هیوادونو چارواکي نن خپل درې مغونډه په پیریس کې جوړوي او د شام بل ولسمشر څخه غواړي چې واک پریږدي. د فرانس د بارانو چارو وزیر لاوینت فابیوس ویل دغه خبرې تریبه د شام د خلکو د مرستې لپاره پر یو لړ کوټل اقداماتو خبرې وکړي چې په هغو کې د رابطو په ټکنالوژي د مخالف لوري سمبالول هم شامل دي. د فابوس په وینا په غونډه کې به د مخالفو ګوندونو سل استازي ګډون کوي. د شام سلامتی کونسل اگزیکټیو کمیټه غړی احمد رمضان په دې اړه وایي نړیوال ټولنې دا خبره محسوسه کړې چې د انان د امن پلان وروستو د نوو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. زما په فکر د پیرس غونډې تجاویز باید د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل ته ولیږل شي او د یو نوي قرارداد لاندې د شام سلامتی شورا او آزاد ځواکونو ښکاره ملاتړ وشي. ټاکل شوی د امریکا د بارانو چارو وزیر هیلی کلینټن پر اسد او د هغه په نږدې کسانو سخت نړیوال بندیزونه وهڅوي. روس او چین د اسد پر خلاف د زیاتو اقداماتو مخه نیولې. د دوی استازي په پیرس غونډه کې ګډون نه کوي. د عراق د بارانو چارو وزیر هوشیار زیباری پرون ویل د القاعده شبکې سخت دریزي د حملو لپاره له دغه هیواد شام ته اوړي. دوی زیاته کړه منکر معلومات او استخباراتي رپورت لرو چې د القاعده د ترهګر شبکې غړي شام ته له نورو لارو تللی چې ترهګریز بریدونه وکړي او دا هغه څه دي چې موږ یې په دې اړه لسو کلونو راځي شام ته خبرداري ورکړي دي. هوشیار زیباری چې په بغداد کې خبرې کولې شام ته د القاعده د جنگي عناصرو د تک په باب د خپلو استخباراتي معلوماتو سرچینې سرګندونې نه ډډه وکړه، خو وی ویل چې سغدریزي ډلې د شام د روان تاوتریخوالي په شدت کې مهم رول لري. د لیبیا عبوري حکومت وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د انتخاباتو کمیسن ته له ورپېښ تاوتریخوالي سره سره به د روانې اونۍ په سر کې انتخابات ترسره کیږي. په اجدی بیا ښار کې د انتخاباتو دفتر وروستو تر هغې اور واخست چې په ختیځ ښار بنغازي کې سلګونو مظاهرچیانو د انتخاباتو پر یو دفتر یرغل وکړ او دې مسلې د انتخاباتو په ورځ د تاوتریخوالي د پارېدو ویره زیاته کړه. شاوخوا 2.5 میلیون لبنانیان به د ملي شورا د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې برخه واخلي. دا شورا به نوي حکومت جوړوي او د نوي اساسي قانون مسوده به برابروي. او وروستۍ خبر دی د فوټبال نړیوال فیډریشن فیفا د مسلمانانو ښځو لپاره د فوټبال په لوبو کې د پړونی اچولو اجازه ورکړې ده. فیفا دا پریکړه پرون د سویټزرلند د زیورک ښار په غونډه کې وکړه. تر دې مخکې د فیفا له قوانینو سره سم د نجونو د فوټبال په لوبو کې پړونی یا حجاب ته اجازه نه وه، خو تیر کال فیفا ته څرګنده شوه چې پړونی تر دې زیات چې مذهبي سیمبول وي یو کلتور دی. په غونډه کې د ګول لاین ټکنالوژي منظوري هم ورکړې شوې ده چې د ریفری لخوا تېروتنې به کمې شي. دا فیصله تر هغې وروسته خصل شوې چې په یورو کپ کې یوکراین د برتانیې په ضد یو ښکاره ګول وکړو خو ریفری دا ګول ونه منلو. دا د مهال د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګولای از وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو
پاکستان وایي د غوښتنو منلو وروسته یې په افغانستان کې ناټو ته د رسد لارې پرانستلې دي.
You have to see this thing in larger context, you know, if
دی خبرو اترو تا په وسی پیمانه قتل بکار دی. په پیخي مافي غوښتل د پاکستان مطالبه وا کوم چې هغه یې پورا کړه.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو ناټو ته د سامان د سپلای د بحالۍ خلاف د احتجاج غږ کړی، خو حکومتي ګوندوایي اپوزیشن د هر څه د خپل سیاسي ګټو لپاره کوي.
زه خیر نه لرم چې د دې مدیو ته څه پیدا شلی شي. دا مغزړې ډرامې دي، دوی کردار بار بار خلکو ته وړاندې شوی دی او تر څو پورې چې د حکومت تعلق دی موږ د دنیا سره تعلقات ساتل غواړو.
او شمالي وزیرستان ته خوراکي شیان او نور سامان وړونکو د ټرکونو ډرایوران وایي په بنو کین کې پولیسو له څو ورځو راهیسې ودرولي او مالونه یې خرابېږي.
فرید لام نوم دا جمیز روغلی حکومت دراولی دا پتا میشته نستا چې د میش دراولی په سفرې جمیز نه پیسې غوړي میش نه غوړي ته سم میشته صفا خبره او پیسې غوړي پیسې ورګي جو خلاص مګو.
د تر څنګه نور هم یو شمېر ریپورتونه او مرکه لرو د مشالې سره اوسې. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل. د پاکستان د بانو چارو وزارت ویاند موظم علی خان وایي هنار بانی کربا د اتوار پر ورځ په ټوکیو کې د افغانستان په اړه په جوړو دین کې کانفرنس کې برخه اخلي. نوموړي دا څرګندونې پرون په اونیزه خبری غونډه کې کړې دي. موظم علی خان وایي په دې کانفرنس کې به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او همدارنګ د هیواد سره د نړیوالو مرستو په اړه خبرې کیږي. پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې مخ په ښه کېدو دي. نوموړي وایي امریکا د سلاله په پیښه بخښنه غوښتې ده، خو دا په داسې حال کې ده چې امریکا په دې پیښه یوازې د افسوس څرګندونه کړې. پړه نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
په خارجه دفتر کې هفتوار خبری غونډه ته وینا کې د افغانستان په حق له د جاپان په ټوکیو ښار کې کیدونکې کانفرنس په حق له د موظم علي خان وینا وا. د روانې میاشتې په 8 نیټه په ټوکیو کې د افغانستان په حق له کیدونکې کانفرنس کې بعد پاکستان نمائندګي د خارجه چارو وزیر هنا رباني کړ کوي. کانفرنس کې په افغانستان کې امن قائمولو په چارو خبرې اترې کیږي. دینه علاوه په کانفرنس کې بعد نړیوالو ملکونو لخوا افغانستان سره مرستو کولو په شمول په یو شمېر نور مهم موضوعاتو خبرې اترې کیږي. د خارجه دفتر ترجمان موظم علی خان وینا وا چې پاکستان او امریکې ترمنځ مذاکرات په ډیر ښه انداز کې شوې دي او د امریکې د کانګرس د منځوري وروستو پاکستان ته د کولیشن سپورت فند په مت کې د پیسو ملاوېدو توقع ده. نوموړي وویل چې امریکې په واضح توګه په سلاله پیښه د پاکستان نه معافي غوښتې ده. موږ څه خبر پاڼه نه و جاري کړې، خو پاکستان کې د امریکې سفارتخانه د میرمن هیلری کلینټن او هنا قربانی کر ترمنځ د خبرو اترو خبر پانه جاری کړی و او په خبر پانه کې په واضح توګه د امریکای لخوا معافی غوښته شوې و. کله چې د معظم علی خان نه پوښتنه وکړې شو چې ناتو سپلای خلاصولو د امریکای مطالبه پوره کیدو وروسته د پاکستان لخوا د امریکای نه شوې مطالبه تر کوم حد پوره کړې شوې دي، نو په جواب کې نوموړي وویل دې خبرو اترو ته په وسیع پیمانه کتل پکار دي. په پیښې معافی غوښتل د پاکستان مطالبه وه کومه چې هغوی پوره کړه. دې نه علاوه امریکې موږ ته باور راکړی دی چې راتلونکي کې به د سلاله په شان پیښې دوباره نه کیږي. د ډرون حملو ودرولو په هکله پاکستان اوس هم په خپله مطالبه کلک ولاړ دی او د کابینې دفاعي کمیټې هم ویلي دي چې دا حملې د پاکستان د خود مختاری خلاف دي.
څنګه تاسو اوریدل چې د اتوار په ورځو د جاپان په مرکز ټوکیو کې له افغانستان سره د مرستو نړیوال کانفرنس جوړیږي. همدارنګ افغان حکومت هم د کانفرنس ته خپل پلانونه او وړاندیزونه برابر کړي دي. په دې کانفرنس کې به نړیواله ټولنه د 2015 او 2040 کلونو ترمنځ له افغانستان سره د 15 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړي، خو په افغان حکومت به یو لړ شرطونه هم کیږي. په دغه نور تفصیل د جناکا الکوزی په دې رپورټ کې ورو
د ټوکیو په کانفرنس کې به د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په ګډون د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي او مشران برخه واخلي. د کانفرنس ګډونوال به د 2015 او 2040 کلونو ترمنځ د افغانستان د بدلون د مودې په نامه یاد شوی د افغانستان د پراختیا د دوام ژمنې وکړي. په راپورونو کې ویل شوی چې د ټوکیو په کانفرنس کې به له افغانستان سره د لومړنیو اټکلونو یا هیلو څخه زیاتې یعنی د 15 میلیارد ډالرو مرستې وشي، خو نوې خبره دا ده چې افغان حکومت باید د اداري فساد د له منځه وړلو، د عدلي او حقوقي ارګانونو د اصلاح کولو، د مالي سیستم د پیاوړتیا او نورو بدلونونو د عملي کولو ژمنې وکړي. د ټوکیو په کانفرنس کې به له افغان حکومت سره د متقابل حساب ورکونې چوکاټ په نامه سند هم لاسلیک شي. د ټوکیو د کانفرنس د اهمیت په اړه د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود وایي
کانفرنس د دیلی در کډ دروازه ټوکیو را باز کرد و ټوکیو یکی از مغلقترین و خوبترین و مغلقترین کانفرنس هایی است که در زندگی
په حقیقت کې د دیلی کانفرنس د ټوکیو کانفرنس ته لا خلاص کړه. د ټوکیو کانفرنس د افغانستان په اړه د جوړو شوو شاوخوا 18 کانفرنسونو په ډله کې تر ټولو ښه، مهم او پیچلی کانفرنس ګڼل کیږي. دا کانفرنس په داسې وخت کې جوړیږي چې بې باوري زیاتې شوې دي. د افغانستان دولت په شپږشتو برخو کې خپل طرح برابر کړی چې 14 منل شوې دي. افغانستان له کانفرنس څخه په کال کې څه د پاسه 15 میلیارد ډالر غوښتي، خو دوه ورځې وړاندې نړیوال بانک دا رقم 3.5 میلیارد ډالرو ته راټیټ او ومانه او د دې پیسو په ورکولو سلاح شو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی څو ورځې وړاندې له درېګونو قواو یعنی مقننه، قضایه او اجرایه قواو سره ګډه غونډه درلوده او سلا شول چې له دې وروسته به کارونه په شفافیت پر مخ وړي او ضوابط به پر روابطو مقدم بولي. دوی دغه راز د اداري فساد د له منځه وړلو او ښې حکومتدارۍ لپاره هم ټینګې ژمنې وکړي. نړیوالې ټولنې په خاص ډول نړیوال وجهي صندوق له افغان حکومت څخه غوښتي چې خپل بانکي او مالي سیستمونه باید ښه کړي او د مرکزي بانک د اسعارو زیرمې باید زیاتې کړي. دولت په دې اړه اقدامات کړي او د نړیوالو د غوښتنو د عملي کولو هلې ځلې روانې دي. کارپوهان وایي له افغانستان سره د ټوکیو په کانفرنس کې د مرستو ژمنې به په هیواد کې د نوي حکومت یا مشرتابه د رامنځته کېدو پر مهال عملي شي. په دې توګه نوی ټیم یا حکومت باید د دې مرستو او پروګرامونو د عملي کولو لپاره جدي کار وکړي. استاد مسعود په دې اړه وایي د ټوکیو په کانفرنس کې په حقیقت کې د 2014 او 2040 کلونو لپاره مرستې کیږي، یعنې دا هغه وخت ده چې د جمهور رئیس کرزی حاکمیت پای ته رسیږي او نوې ټیم چې رامنځته کیږي هغوی باید کاري اجنډا جوړ کړي او دا د راتلونکو دوو جمهور رئیسانو او حکومتونو لپاره ده. زما په فکر د اداري فساد، ښې حکومتداري، بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو پر مسلو باید کار وشي او د دې په څنګ کې باید د حساب ورکولو مسله په جدیت سره مطرح شي. افغان دولت باید د خپلو پروژو لګښتونه په شفاف ډول ورکړي او کنه نو بیا به هم په اصطلاح همان آشو همان کاسه وي.
بغیر صورت ما فکر نه کوم که باز مو هاشم کاسه خواد باشه.
تاسو د مشالې د خبرونه اوري او همدې موضوع کې پاتې کیږو. د برتانیا د پرمختیايي چارو وزیر اندرو میشل خبرداري ورکړې ک نړیواله ټولنه له افغانستان سره په اوږدمهاله ژمنو کې پاتې راغله، نو تر اوسه پورې چې څومره لاسته راوړنې شوي هغه به له خطر سره مخامخ شي. د برتانیې ورځپاڼې ډیلی ټیلیګراف رپورټر مهم ټکی درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د برتانیې د پرمختیايي چارو وزیر انډریو میشل له افغانستان سره د نړیوالو د اوږدمهاله ژمنو خبره د دې هیواد د دورځني سفر څخه د راستنېدو وروسته کړي. ډیلی ټلیګراف د انډریو میشل له خولې وایي افغان حکومت د اویا هیوادونو او ادارو په مرستندوی غونډه کې دا ډاډګیرنه غواړي چې د نیټو د واک سپارلو وروسته به دوی په خالي میدان نه پرېښودل کېږي. نوموړي خبرداری ورکړی ک نړیوالو افغانستان پرېښودې نو تر اوسه سوي لاسته راوړنې به له خطر سره مخامخ سي. د برتانیې وزیر د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د حکومت حواله ورکړه او ویل چې نوموړي په فوجي ډګر کې ماتې نه وخوړه بلکې روسانو هغه ته پیسې ورکول و درول. نو د انډریو میشل په وینا د ټوکیو په کانفرنس کې باید دا یقیني کړل سي چې له افغانستان سره به هغه سي سلوک نه کیږي لکه چې روسانو له ډاکټر نجیب الله سره وکړي. د وینا نړیوال ټولنه باید تر 2019 کال پورې هر کال افغانستان ته تر 4 ارب ډالر کمی پیسې ورنکړي. برتانیا هغه لومړی هیواد دی چې د 2019 پورې هر کال د 1.8 میلیون پونډه ورکولو ژمنه کړې ده. جرمنی او 500 نورو سکینډینیوین ملکونو هم د دومره پیسو ژمنه کړې ده.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
اردن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او زو اسلام آباد ته د پاکستان لخوا د ناټو د رسد د لارو د پرانستلو وروسته د دې هیواد سیاسي ګوندونو بیلابیل نظرونه وړاندې کړي. زنو ردی ګام ستاینه کړي او زنو نور بیا د دې غندنه کوي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکاري رابعه اکرم د دوی د نظرونو پر بنسټ دا رپورت جوړ کړی دی.
ناټو ته د تیلو رسد په ځای کولو د اعلان وروسته د هیواد ځینې مذهبي ګوندونو د احتجاج کولو فیصله کړې ده. په دې حق له د دفاع پاکستان کونسل چیئرمین مولانا سمیع الحق مشال ریډیو ته وویل چې د ناټو رسد حکومت بغیر د شرطونو په ځای کړو نو دا د پارلیمنت او د جمهوریت دواړو سپکاوی شو.
نو په دې سلسله کې موږ تاریخ بچلو او سرور الحمدلله سبا پاکستان کے
دغه شان پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان لاہور کی پخبری غنڈے کے اویل چې د ناټو د رسد د بحالے فیصلہ د پارلیمان د قراردادو خلاف دا چیری مسئلے بتر مخی تراشی
د ناټو سپلائی د بیا بحالے په حق لا تر هغه ویلی دی چې مونږ با په دغه غاړو بریدونه کوو نو د دې با سوک ذمہواری اخلي. دغه بریدونه شروع شو نو عام ولس به پکې وجل کی.
په دې اړه چې کله مشال ریډیو د مسلم لیگ نون دریس اغستو هڅه وکړه نو هم دغه ګوند مرکزی مشر اقبال ظفر جګړه اویل
نو زموږ ډیر اهم چې کوم یو مطالبه وو هغه دا چې د ډرون اټیکس بندول چې دی هغه بالکل واضح ګارنټي پکار ده. دا چونکی هغه سي اونښو چې څنګه قراردادو لہذا موږ دا وایو چې حکومت دا شپږ میاشتې اسې ضایع کړي.
بل خو د حکمران جماعت د قومي اسمبلی غړی اخونزاده چټان وای چې دا وخت په ملک کې ووټونه رانی زیدي نو دوی به داسې هلی ځلی کوي.
زه خیر نه لرم چې د دې نه دوی ته څه پیدا چلی شي. دا مغزړې ډرامې دي دوی کردار بار بار خلکو ته وړاندې شوې دي او تر څو پورې چې د حکومت تعلق دی موږ د دنیا سره تعلقات ساتل غواړو خو چونکې موږ د امریکې سره په خپل پالیسیانو باندې نظر رسانی کوله اوس چې موږ هغوی سره کومې معاهدې کړي دي دا به د قوم نه پټې نه وي دا به د ولس نه پټې نه وي موږ د دنیا سره د برابرۍ په بنیاد باندې تعلق ساتل غواړو.
زیادہ چٹان زیادہ کڑا چھ ہا یقین لری چھ د مخالف اڈلو ادارنگا احتجاجونه با په اولس سخاص اثر اون غرزوی. رابعہ اکرم خان مشال ریڈیو اسلام آباد.
اردن کو تاسو ور دلو چھ د دفاع پاکستان کونسل مشر مولانا سمیع الحق نن ورځ یادی چھ په دې ورځ بهغوی د ناټو ته د سامان د سپلای بهلی کم ضد احتجاجی مظاهره دغه بنن کئ ملخوا حکومتي ګنوای چې د دوی د هرڅ د خپل سیاسي ګټو لپاره دی. هم په دې لړکی یو مقاله هم لرو. ایکسپریس ټریبیون ورسپنه لیکي پاکستان د نیټو د رسد لاري اخر پرانستلې خو اوس باید امریکا په افغانستان او دغه سیمه کې د امن او ثبات راوستلو لپاره د خبرو لار غوره کړي او ګاونډي هیوادونه هم د افغانستان د امن په اړه خپلې پخوانی رویه کې بدلون راولي. نور تفصیل د فرخنده وزیر نورو.
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې رضا رومي لیکي پاکستان بلاخر په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره د رسد لارې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د هغې وینا وروسته پرانیستلې چې پکې میرمن کلینټن د تیر کال د نومبر په 26مه نیټه د سلاله په پیښه د افسوس څرګندونه وکړه. لیکوال وایي پوښتنه دا ده چې که چیرې امریکا په دغه پیښه د افسوس اظهار کولو نو دومره وخت یې ولې واخیستو، او که چیرې پاکستان په ډیپلوماتیکي لارو دغه مسله هواروله نو مخکې ولې داسې نه کول. پاکستان غوښتل چې په دغه پیښه امریکا د دوی نه بخښنه وغواړي او دا شان دوی ولس ته هم په دې کې پاتې رانشي چې ګنې دغه لارې دومره زر پرانیستلې. رضا رومي لیکي د تیرو لسو کلونو راهیسې د پاکستان له لارې نیټو ځواکونو لپاره سامانونه اوړل کیږي او دغه لارې په داسې وخت کې وتړل شوې چې په افغانستان کې امریکا د وتلو لپاره منصوبه بندي کوي. د امریکا او پاکستان اړیکې په دې تیرو وختونو کې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوې دي، که یو خوا امریکایي چارواکي داسې تورونه لګوي چې پاکستان د هغه وسلوالو خلاف عملیات نه کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو خلاف بریدونه کوي، نو بلخوا پاکستان وایي دغه جګړه قبایلي سیمو ته په تیرو کلونو کې راورسېده چې د پاکستان د بے ثباتی یو مهمه وجه ده. که په افغانستان کې وسوال طالبان شته نو په پاکستان کې هم تحریک طالبان یو وسلواله ډله موجوده ده، او بیا القاعده هم لا د مینځه نه ده تللې، او داسې هم ډېر رپورټونه دي چې دغه وسلوال د پاکستان په خاري سیمو کې هم محفوظ ځایونه لري. لیکوال وایي طالبان اوس د پخوا غوندې په افغانستان کې واک نشي ترلاسه کولی، خو بیا هم په دغه هیواد کې نړیوال پالیسي جوړونکي طاقتونه باید دې ته پام وکړي چې په دغه سیمو کې زمکینی حقایق او د دوی په پالیسو کې څومره فرق دی. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي افغانستان یوازې د پښتنو وطن نه دی، دغلته نور نسلونه هم اوسیږي او هر یو خپل یو جدا سوچ او فکر لري. افغانان اوس د جنگونو ستړي شول او ځوانان یې غواړي په ژوند کې ډیر څه وکړي، او دا هر څه اله کېدای شي چې په دغه هیواد کې امن وي، نو باید ګاونډي هیوادونه هم تاریخ سر دوباره نه کړي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ډیرې کړي
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
اردن کو د خبر پښتون خو د بنو پولیسو د څور زونه شمالي وزیرستان ته لون کی یا مالونا اولون کو مولون کی گاڑی ودرولی دی چې په دغه گاڑو کې چینی سیمنٹ او تیل هم شامل دی. د گاڑو ډرایورن وای چې نه یوازې دا د دوی روزانه دیړی خرابوي، بلکې د مالونو څخه دغه ډک ټرکونو ته هم زیان رسی، یعنی دغه مالونه خرابېږي. خو بلخوا پولیس وایي چې دغه مالونه وزیرستان ته نه بلکې افغانستان ته سمګل کیږي، نو ځکه دوی دغه ټرکونه ودرولی دي. پاله نور تفصیل د مشاله ډیو د همکار په دې رپورت کې ورو
دا ضلع بنو کېڼ تاڼې په حدودو کې پولیسو شمالي وزیرستان ته مال وړون کې گاڑی چې پکې وړه چینی سیمنٹ او ډیزل پیټرول شامل دي د تیرو درې ورځو نه ودرولې دي. پولیس وایي چې دغه مالونه شمالي وزیرستان ته نه بلکې افغانستان ته د پولیټیکل ایجنټ پرمټ نه بغیر سمګل کولای شي، نو ځکه یې اوس د تفتیش لپاره بند کړي دي. خو له ډرایوران وایي چې دغه مالونه د پرمټ د لارې شمالي وزیرستان ته وړي چې اوس یې د سامانونو څخه ډک گاڑی ولاړ دي چې نه یوازې د دوی روزانه دیاړی ماتیږي بلکې په سخت مر کې ولاړ لوډ گاډو ته هم توانونه وراوړي. په دې اړه په بنو میرانشاه سړک باندې د کېڼ تاڼې مخې ته ولاړو گاډو ډرایوران مشال ریډیو ته وایي
زه د لکې مروت یم، د ټرک ډرایور یم. دا څو مروت دی ګرمي چې دا ولاړو چې تکلیفان دا دوره مصیبت هغه پولیس تنګول لګولې دي. څو معلومات نه لکې پرمټان وایي دوه نمبر دي، څوک څه وایي څوک څه وایي سړي څه معلومات نه لکې
زه ډرایور یم د 7001 والا دوه نمبر وړي ډېرې نه
فرید الله میں نوم دا جی میز روغلی حکومت دراولی دا پتا مشتا نشتا دمیش دراولی پس پری خلی دا خبر کچھ دونا باندھ دی سر رٹ پو گویو نے دی وہ گویو نے پیسے سر رٹ دی گویو نے کلوز کڑی دی میجا بان کڑی مجھ نہ پیسے گوڑی مجھ نہ گوڑی تو مشتا سفا خبر ہوگا پیسے گوڑی پیسے ور جو کلوس میں کو نہ یہ بم ملا ویج نہ چائے ملا ویج نہ ماڑی ملا ویج جس رو قرمتا نوسی
کلامو چے پدے اڑا دا کین تانے ایس ایچ او رخسار خان نو پختل نو دوی ہوے چے دا پولیٹیکل ایجنٹ پرمٹ کا ور سرا وی نو پرے بای دی چے سو ورز با واخلی
دا پو بوگس پرمٹ من دے دا دیڑا چے تیما دو ایکسپورٹ یا گمن دے درمی دے واجا کر چے تیما دو پو زلا کر لوا کا خالی جڑے دای چھ جے ٹیسٹ نہ جگہ پو ہوتے دے دریا پات یہ می دا ویریفیکیشن کائی ایس ایچ او با کھیل ہم ویریفیکیشن تا اولو دے اسلام آباد کا ودے پی این او چے تیما دو دا ویریفیکیشن کائی دے
تفتیش پورا کری چوئی پر وقت باندھے خپل مالونا زائتا و رسوی او د نورو ورځو ماته دونا بچی
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپک سوا یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او زه د پاکستان قبایلي سیمو ته په قبایلي سیمو کې په مقامي کچا د اختیاراتو سپارلو لپاره د بل دیاتی نظام مسوده تیار کړی شوی. په دې نظام کې با قبایل خپل نمائندگان په خپل ټاکی، خو ځینې قبایل وایي چې تر څو په دې سیمه کې امن نوي راغلی تر هغو دا نظام نشي کامیابېدی. د قبایلي سیمو لپاره نوی بلدیاتی نظام څه ګټې او څه تاوانونه لري په دې اړه زموږ همکار ګلیاز یو رپورټ برابر کړی. راځئ چې په ګډه ورته غوږ شو.
د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې بلدیاتی نظام لپاره مسوده تیار کړې ده. د تیر ګل پاورس د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوسر په مشرۍ کې یو غونډه کې په قبایلي سیمو کې د لوکل ګورنمنت ریګولیشن په مسوده بحث شوه. د دې نظام تر مخه په قبایلي سیمو کې به میونسپل کونسل جوړیږي چې مشر به چیرمین او مرستیال چیرمین وي. په پیښور کې د فاټا سیکریټریټ یو چارواکي فضل الله مشال ریډیو ته د دې مسوده په اړه زیاته کړه.
دا غي سربراه به چیرمین وي، بل به وایس چیرمین وي، او بل به هغه سره سوال لټونکي کمیټي وي. قبایلي سیمو کې په کوم هغه ته د تولیات فراهمي د اسناغي یقیني جوړولو لپاره هغه دا کونسل د پاره لومبه کې کوم دا مسوده تیار کړی دا چې کوم مسوده دا به بیا د فاټا چې کوم پارلمنټریان دي، کوم نور پوهان دي، دا هغه سره به دا ډیسکس کیږي. دا هغه نه به تجاویز اخلي چې کوم اوپن کوم سیول سوسایټي دا هغه نه به تجاویز اخلي. دا هغه نه پس به بیا د یو فاینل ډرافټ جوړي او هغه به اسلام آباد ته چې کوم لیګل لا ډیویژن دی د وزارت قانون هغه ته به دیږي.
لدی وړاندې په قبایلي سیمو کې د جنرال پرویز مشرف په وخت کې کونسلران ټاکل شوي وو. دا کونسلران با پولیټیکل ایجنټ ټاکل. کسوم حکومت وایي چې په قبایلي سیمو کې جمهوریت اقدارو ته وده ورکول غواړي، خو ځینې قبایل وایي چې تر څو په قبایلي سیمو کې امن نه وي تر هغو پورې بلدیاتي نظام نشي پرمخ تللی. په پیښور کې نادر مومند وایي چې قبایلو ته د دې نظام نه فائدې نه رسیږي.
په دې وخت کې یو ځای کې امن نه وي، قلاله نه وي، او دې کې بلدیاتي نظام راولي زما په خیال شي اصلي قبایل پورې خاندار نه مخې ته راکړي نه دی دیو کې تر څو پورې چې قبایل مشران او ملکان او حضور سیستم هلته برحال شوی نه وي. حضور سیستم طریقه کار لکه څنګه چې په 2000 کې و هغه نه مخې هغه سیستم نه راغلی. زه فکر نه کوم چې هر قسم نظام دی راولي هغه د قبایلو د ګټه
نادر مومن زیاتوي چې بلدیاتی ادارو نمائندگانو سره به اختیار نه وي، نو څنګه ممکنه ده چې د خلکو خدمت وکړي؟ خو په اسلام آباد کې د قبایلي چارو یو کارپو آرش خان وای په قبایلي سیمو کې د بلدیاتی ادارو قیام ډیر ضروری دی. د ګام سره به د قبایلي سیمو خلکو ته په مقامي کچه نمائندګي ملاو شي او خپل آواز به پورته کول شي. د دې پوښتنې په جواب کې چې دغه نظام د مشرف په وخت کې هم موجود وو، نو ولې بیا ناکام شو؟ آرش خان وای
د هغې وجه دا نه وه چې په دې نظام کې څه خرابي ده، بلکې د هغې وجه دا وه چې دا نظام چې دی نو دا نظام کامیابه کېدو ته پریښی شوی نو، ځکه چې په هغې کې د نور داسې ادارې وې چې د هغې خپل ورکې مفادات وو او هغې هغه مقامي سطح باندې چې کوم د سیاسي نمائندګان وو دی یې په خپل د فیصلې کولو په هغه چې کوم یو پروسس وو نو هغې کې دی یې ځان سره نه شاملول او واقعي دا چې کوم ادارې دي دوی ته څه اختیارات ورکړی شي او دوی په فیصلے کولو په نظام کې شریک کړي شي نو دا به د قبایلي سیمه د خلکو لپاره یو ډیر زیات فائدہ مند شي.
په بلدتي نظام کې به منتخب شوی غړي تر څومره حد پورې با اختیار وي؟ د فاټا سیکریټریټ چارواکي فضل الله وای
بد قسمتۍ سره تاسو پته ده چې بعض اوقات زموږ په ملک کې پالیسی چې کوم دي د هغې تسلسل هغه څه اونه شي. خو زه دا ګڼم چې د موجوده گورنر ښاغلی بیرسټر مسعود کوثر سهولیات ورکوټ لپاره زما په خیال چې هغه ډیر زیات سنجیده دی. زما په خیال یو بهترین نظام وي ځکه چې د دې مشري هغه چې دی نو یو جمهوري گورنر کوي.
که څوم په قبایلي سیمو کې د مقامي حکومتونو نظام د دغو ځایونو د خلکو د ستونزو پر هوارولو کې مهم رول لوبوي خو کارپوهان او قبایل نظر لري چې لومړی په دې سیمو کې امن پر ځای کړی شي بیا د سیاسي نظام راوستلو لپاره ټول قبایل په اعتماد کې واخستل شي.
تاسو د ګلیاز رپورټ واورئ او ګلیاز هم سټوډیو ته راغلي نو راځي چې هغوی نه د لنډ خبرونه واورو او وخت شوی د یونیو بچا.
د افغانستان په اړه د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو ادارو غونډه د اتوار په ورځ د جاپان په پلازمینې ټوکیو کې کیږي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر هینا رباني کاربا ټوکیو کې د ټوکیو کانفرنس کې ګډون کوي. د افغانستان پلازمینې کابل کې د ګیسو په زیرمتون کې د چاودنې د مړو شمېره شلو ته رسیدلې ده. په غزنی ولایت کې په یو پیښه کې 16 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د شام د ملګرو په نامه د لویدیځ او عرب هیوادونو غونډه نن د فرانس په پیرس ښار کې کیږي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت وای د القاعده شبقې سخت دریځ د حملو لپاره له دغه هیواده شام ته اوړي. او د فوټبال نړیوال فیډریشن فیفا مسلمانانو خزو لپاره د فوټبال په لوبو کې د پړونې اچولو اجازه ورکړې ده.
اردن کولن خبرونه مو د مشال ریډیو نه واردل چې ګولیاز وړاندې کول او زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورځپاڼو کوم مهم خبرونه خبره کړي او څه اداریو کې څه راغلي دي نو د هر څورو د سراج جهیر نه.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل سرخو کې بیلابیل خبرونو ته کتنه کړې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼو نن خپل سرخی کې د غټ خبر په توګه لیکي چې د پاکستان حکومت د توهین عدالت لړکې د کابینې د بل په شکل کې په یو گزار دوه کارونه کول غواړي. د انګریزي ژبې ورځپاڼو دی نیوز او جنگ خپل سرخو کې لیکي چې پاکستان هندوستان ته ویلي دي چې ممبئی بریدونو کې زموږ یو ایجنسی هم ککړ نه ده. او د پیښور نه خبرېدونکو ورځپاڼو آج د غټ خبر په توګه خپل سرخی کې لیکي چې امریکای د ډرون حملو بندولو غوښتنه رد کړې ده. او په دویم غټ خبر کې لیکي چې د چمن د لارې د ناټو سپلای بحال شوې ده او تورخم کې هم انتظامات مکمل شوي دي او کنټینرې هلته رسیدلې دي. اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې پیښور او خامشه علاقو کې د ګرمۍ له وجې د هیزې وبا الوتې ده چې له کبله یو شمېر خلک اسپتالونو ته رسیدلي دي. ادارې وایي چې د هیزې د ناروغۍ له کبله د 25 نه تر 30 پورې حیات آباد میډیکل کمپلیکس، د 500 نه شپېتو پورې خیبر ټیچنګ اسپتال او د غرنګ لیډرینګ اسپتال کې د سلو نه زیات کسان داخل شوي دي. ادارې وړاندې لیکي چې د صحت د محکمې لخوا د لړ کې بیخي انتظامات نه دي شوي او هم په دې وجه په یو ځای دومره مریضان اسپتالونو ته راغلل. ادارې زیاتوي چې یو خوا خار کې د صفایي ضرورت ته نو بل پلو پکار ده چې د لړ کې د پوهې یا گاهی کمپاین هم پیل کړي شي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې د لوډ شیډنګ مسلې ته د حکومت پام راګرځولې دي او لیکي چې د ملک د نورو برخو په شان پیښور کې هم د بجلی لوډ شیډنګ روان دي. ولس یو طرف ته د ګرمۍ نه تنگ دي او بل پلو د لوډ شیډنګ له وجې ورته یو شمېر مسلې را مخته دي. ادارې مخکې وایي چې د بجلی د نشټوالي له کبله خلکو په احتجاجونو لاس پورې کړی دي او د پیښور ښار په مختلفو علاقو کې خلک احتجاجونه کوي. ادارې وایي چې د دې تر څنګ پیښور های کورټ د پیسکو چیف ایگزیکټیو ته هدایت کړی دی چې د پیښور په شمول د صوبې په نورو علاقو کې د یو شان بنیادی لوډ شیډنګ وکړي او غیر اعلان یا لوډ شیډنګ دی په فوري توګه ختم کړي شي. ادارې وړاندې لیکي چې دا معاملې اوس عدالت ته هم ورسېده نو پکار ده چې حکومت دې اړخته پاملرنه ورکړي او د نورو بجلی پیدا کولو لپاره لارې چارې ولټوي چې دا رنګ دا مسله زر تر زره هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او امریکا د وو میاشتو راسي سخت دریځ خپل کړی وو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو نیم کال راسي تاوتریخوالی موجود وو خو د ناټو ځواکونو لپاره د سامانونو لارې په دې هیله پرانستلې شوې چې پر اړیکو کې به بدلون راشي. ادارې کې راغلي کچرې دواړه هیوادونه له دې موجوده ممکنه ګټه پورته کړي نو دا خرابې اړیکې ښه کېدای شي او د سیمې امنیتي مسلو په هوارولو کې مرستې کولی شي. د ادارې تر مخه دا د پاکستان لپاره یو ډېره ښه موقع ده چې د امن په لاره کې زندان راپورته کوونکي نوم لزانه لري کړي.
له امریکا سره د ترهګریزې جګړه کې همکاري او نور مسلو نه علاوه پاکستان لا پکار ده چې د سغدریزو د تشدد نه ډک غبرګون مخه ونیسي. طالبان هم ویلي چې ځوابي کاروایی به کوي، نو دا د امنیتي ادارو ذمہواري جوړیږي چې ناټو لپاره سامان اړون کې ټرکونو او دغه ځایونو کې اوسیدونکي خلکو ژوند محفوظ وساتي. بلخوا ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان لخوا د ناټو په کاروانونو د بدنیز لری کولو فیصله د دوو خبرو سره تړلې وه چې یوه یې معافي غوښتل او دویمه ډرون بریدونه بندول وو. د ورځپاڼې په وینا که څه هم ښکاري داسې چې اولنې غوښتنه پوره کړی شوه، خو د دویمې غوښتنې پوره کول په راتلونکي کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د وسلوالو پر ضد د ګډو کوششونو پورې تړاو لري. ورځپاڼه لیکي دا د پاکستان روایت جوړ شوی دی چې ځان په داسې مشکل کې اچوي چې تر ډېره یې نشي زغملی. پاکستان پرته له دې چې نړۍ به د دا هېواد په اړه څه فکر کوي، د دویم مئی په پیښه سخت غبرګون څرګند کړو او همدغسې په نومبر کې د سلاله د پیښې وروستو دا هېواد یو قدم نور هم وړاندې لاړ. ورځپاڼه لیکي دې لړکې تر ټولو ستر اړې ګړې پس له هغې مخې ته راغې چې د پاکستان د خارجه پالیسۍ د تګلارې جوړولو خبره پارلیمان ته یوړلې شوه. همدغه دوران بیا د دفاع پاکستان کونسل په نوم ډله هم رامنځته شوه. ورځپاڼه لیکي په دې ټوله پیښه کې پاکستان لپاره درې غټ سبقونه دي. اول دا چې د دغه رنګ رد عمل څرګندونه د یو هېواد سره نه ښیي، دویم دا چې ډیپلوماسي د پارلیمان کار نه دی، او دریم دا چې یو هېواد ته په نړیوال کچ ځان داسې یوازې کول نه دی پکار.
دا به انیسا جمال چې تاسو د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کولې. اوس هم یو بله مقاله لرو. د واسټ جورنال په یو مقاله کې راغلي، ایران له سختو اقتصادي او مالي مشکلاتو سره مخامخ دی، خو د ایران چارواکي په بیا بیا وایي چې د هیواد اقتصادي روغ دی او ښه روان دی. په مقاله کې راغلي دی هیڅ کس نه پوهیږي چې په یقیني توګه اټکل وکړي چې اقتصادي بندیزونه به تر کومه حده په ایران فشار راوړي چې پخپله هم ډېر طبي وسایل لري. پر ایران بندیزونه د دې هیواد د لنجمن اټومي پروګرام له کبله دي. په دې اړه نور تفصیل له فامیر ساحل اورو.
وال سټریټ ژورنال لیکل د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر محمود احمدی نژاد په بیا بیا وایي چې د هیواد اقتصادي صحتمند دی. د دې هیواد ستر مذهبي مشر علي خامنئی روان هجري شمسي کال د خپل هیواد د کورنی پیداوار او د ایراني سرمایې او مزدوري د ملاتړ کال بلل دی. د مقالې په وینا کې د ایرانی مشرانو پر خبرو باور وشي، نو بیا خو رښتیا هم د هیواد اقتصاد سم دی، خو حقیقت څه بل قسمه دی. د ایران اقتصاد له زیاتیدونکو انفلاسیون سره مخامخ دی. هر کله چې په یو هیواد کې انفلاسیون زیات شي نو ګرانی راځي. په مقاله کې راغلی د دې هیواد ریال هم د نړیوالو بندیزونو لکبله خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. وال سټریټ ژورنال لیکي هیڅ کس لا نه پوهیږي چې تر کومه حده پورې به پر ایران نړیوال فشار ګټور وي، ځکه چې دا هیواد په خپل هم ډېرې طبیعي زیرمې لري. ایران د تیلو په حواله د نړۍ دریم او د ګیس په پیداوار او زیرمو کې د نړۍ دویم لوی هیواد دی. د دې هیواد مشران ایران د منځنۍ آسیا لپاره د انرژۍ د مرکز په توګه ښیي، او په تیرو میاشتو کې په دې ترڅ کې له سوریې یا شام، عراق او پاکستان سره نوي تړونونه کړي دي. په مقاله کې راغلي دا روښانه شوې ده چې نړیوالو اقتصادي بندیزونو پر ایرانی اقتصاد اثر لرلی دی. د ارقامو تر مخې د ایران مرکزی بانک په هیواد کې د انفلاسیون کچ 21% ښیي، خو د شیانو د بیو له زیاتېدو سره د انفلاسیون اصلي کچ ښایي ډېر لوړ وي. یوازې د جون په میاشت کې د ډوډۍ بیا 40% لوړه شوه چې په ټول هیواد کې احتجاجي فضا پیدا کړه. وال سټریټ ژورنال لیکي په ایران کې یوازې په دوه اونیو کې د چرګ غوښه 3.1% او د سبزیو بیې 10% لوړې شوې. ایرانی کورنۍ اوس د خپلې میاشتنۍ ګټې نیمه برخه په خوړو اخیستو لګوي. مقاله زیاتوي خرابه اقتصادي وضع په هیواد کې سیاسي ناآرامي هم رامنځته کوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
یو بل نړیوال رپورټ هم لرو. راپورونه وایي د شام ځواکونو د زیارت په ورځو د دې هیواد په یوه شمالي ښارګوټي بمباري کړې چې له کبله یې لسګونه خلک مړه او ګڼ شمېر نور بې کوره شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې د شام ولسمشر بشار الاسد ادعا کړې چې هیوادوال یې له ده سره کلک ولاړ دي، او په پیرس ښار کې نن یعنی د جمعې په ورځ د سوریا د دوستانو په نوم د نړۍ د هیوادونو د ډلې یوه مهمه غونډه کیږي. نور تفصیل له واشنگټنه د هارون بچا په رپورټ کې اورو.
رویټرز جانس د ځایي فعالانو لخلي لیکي چې سوریه ځواکونو په شمالي ښارګوټي خان شیخون چې د یاغیانو په ولکه کې و بمباري وکړه او لږ تر لږه 11 کسان یې ووژل. دغه راز ویل شوي چې امنیتي ځواکونو د خلکو کورونو او فصلونو ته اور ورته کړل چې له کبله یې شاوخوا 80 پسلو کې وګړي له یادې سیمې څخه په تیښته کولو مجبور شول. په عین حال کې د سوریه ولسمشر بشر الاسد د ترکیې یوې ورځپاڼې ته ویلي چې د سوریه د پنخه کولو دغه لوبه تر هغې اندازې چې موږ ګڼله زیاته غټه او خطا او هوډ ښکاره کړی چې د ترهګرو پر ضد خپل جنگ ته به دوام ورکړي. ولسمشر اسد د ایران د شاه مثال ورکړی چې په خبرۍ نوموړي سربیره پر دې چې د غربي هیوادونو او د خپل پوځ ملاتړ ورته ترلاسه ووي نشو کړی چې د 1979 د انقلاب مخې ته ټینګ ودرېږي. نوموړي دا وکړه چې لما سره خپل خلک ملګري دي او ځکه نو هغه داوې غلط ثابت شوې چې ګنې زما حکمرانی د لګو ورځو میلمنه ده. په ورته وخت کې روسیې چې د سوریا د مسلې د ډیپلوماټیک حل په لړ کې ورته د یو اغیزمن هیواد په سترګه کتل کیږي، ولسمشر اسد ته د سیاسي پناه د ورکولو په اړه د غربي هیوادونو وړاندیزونه رد کړل. د روسیې خارجه وزیر سرګی لیوروف له خپل جرمن سیال ګایډو وسترویلې سره د ماسکو غړي خبري غونډې ته په وینا کې یادې موضوع ته اشاره وویل چې ځینې قوتونه دي چې غواړي د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې کارکوونکي خلک تیر باسي او یا بیا دا چې دوی هیڅ خبر نه دي چې اصل مسله څه ده او روسیې په اړه څه دریځ لري. زمونږ جرمن همکارانو تیره میاشت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین برلن ته د سفر پر مهال وویل چې دوی فکر کوو چې کچرې روسیې بشر الاسد ته پناه ورکړې وي نو ښه به وه. موږ دا خبره یوه ټوکه وګڼله او هم په یوې ټوکې سره مو ځواب کړه چې جرمنیانو تاسو ولې ښاغلی اسد نه اخلئ کچرې هغه وغواړي چې بل کوم هیواد ته لاړ شي. روسیې چې د چین په ملګرتیا په امنیت شورا کې د سوریا پر ضد د قرارداد راوړل کېدو مخه نیولې، دغه راز ویلي چې د سوریا د دوستانو په نوم د نړۍ د هیوادونو ډله یو اړخیزی پریکړې کوي او دا چې په پیرس کې کیدونکې د جمعې د ورځې په غونډه کې به ګډون ونه کړي. همداراز چین د هغو خبرونو تصدیق کړی چې وایي کوم استازی به یادې غونډې ته حاضر نشي. په عین وخت کې غربي مشران او د سوریا حکومت سیاسي مخالفین ادا کوي چې د دې هیواد د تیرو شپاړسو میاشتو د تشدد په پیښو کې څه د پاسه 15,000 سوریایي وګړي وژل شوي دي. دمشق بیا د سوریا یاغیان د یو ګڼ شمېر امنیتي سرتیرو د وژلو لپاره تورنوي. په داسې کې د عراق خارجه وزیر هوشیار زیبری په بغداد کې خبریالانو ته وویل چې د سوریا په تاوتریخوالي کې د افراطیانو غټ لاس دی چې د په خبره پخوا به ځانمرګي بریدګر جنګیالان او لال قاعده سره تړلي خلک له سوریې څخه عراق ته وختل او دا مهال یې مخه له عراقه سوریې ته ده. لمن سره داسې دقیق استخباراتي معلومات دي چې پر اساس یې ویلی شو چې لال قاعده سره تړلې تروریستي شبکې اوس په بل لور یعنی سوریا ته تللي چې دغلته ترهګر بریدونه وکړي او دا هغه څه دي چې په اړه یې موږ په دې تېرو کلونو کې د سوریا حکومت ته خبرداري ورکړې ده. په پیرس کې کېدونکې د جمعې یعنی نن ورځې د غونډې مخه ویل کېږي چې د سوریا د حکومت پر ضد راوړل شوي د غربي نړۍ بندیزونه الله سختول او په نتیجه کې ولسمشر اسد حکومتي واک پرېښودو ته اړ کول دي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او زه پېښور ته د خبر پښتونخوا په سرخار پېښور کې تیر ورځ له یوې غیر حکومتي ادارې سره تعلق لرونکې د خبر ایجنسی فریدا اپریدی نامعلوم وسلوالو کسانو وجله. دې ته په اشاره سره د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سازمانونه وایي په خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ترګرۍ ضد جګړې له پیلېدو وروسته د ښځو لپاره نه یوازې د کار امکانات کم شوي بلکې په مختلفو برخو کې کارکوونکي ښځې له یو شمېر خطرو سره مخامخ شوي دي. پاړی نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو لپاره شزینه کارکونکو او فعالین د غیر حکومتي ادارې سویرا کارکونکو فریدا اپریدی مرګ د هغو خطرونو په لړ کې د یو مثال په توګه وړاندې کوي چې دا وخت شزینه کارکونکو ورسره مخامخ دي. د امریکا لوري د نړۍ د زړورو شزو جایزه ګټونکو د ډیر اوسیدونکو شاد بیگم وای په پښتنه خاوره د تشدد خورسوي اور د شزینه کارکونکو ستونزي لا پسې زیاتې کړې دي.
اثرات خو به ډېر زیات خراب ځکه دي چې مو خو په ډایرکټ دی دا کوم ځانانه چې څه دي د کېلم په شکل کې یا د اغوا په شکل کې یو څه شي درم دي په صورتي دام دي د دې په وجه باندې بیا ډېر چې نه کوي هغه څه په څن نه په کار کې یا انجیو چلو یا دا کارونه شروع کوي نو هغه دې کارونه نه وي من شي یو قسم پر فورمې خلک من کې یا هغه څه خو په ورځ کې کوم دي هغه دې نه زیات شي
که وکتل سی نو لسوات واخلې تر مومندو او باجوړو پوری په واری واری شزینه استادانی نرسانی او د ژوند په نورو څنګه کې کارکونکو مرمنی وژل سوي چې زیاتره وخت یې زمواري وسلوالو ډلو په غاړه اخیستي. هم دې ته په اشاره سره په پېښور کې د امن تحریک مشر ادریس کمال وایي په شزو د کار کولو دایره تنګه سوي ده.
چې کومه مسله دلته کې ده هغه دا ده
خاص کر تراگر چکم گروپونه دي آغا آغا کرتا چکم کې سړی چې په سفید په دیش ویل کې ورګي لکه سفید لکه وړو ورکي لکه ټیوبل لګي نو په دې باندې فسنه وي کوم چې فرض کوته وتا د خپل حقوق مبارک کې تعلیم ورکې یا د ایجوکیشن چې سره تعلیمي دغه دی دا وته ورکې یا د صحت مبارک وته تعلیم خبرې په خود نه کې نو په دغه باندې ډیر بد ګڼل کېږي او د زنانو ټول چې کوم دی نو هغه ډیر زیات اوس سخت زیات لاړ شي او کار وکړي
د پښتنو په سیمو کې وخت نا وخت د شزینه کارکونکو پر ضد فتواوی جاری شوی چې تازه مثال په دینجدو کې په کوهستان کې د یو مولا لخوا په انجوز کې د کارکونکو شزو پر ضد ورکړل شوی فتوا ده د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر بیا د پښتنو راپورته کوي چې ولی مولایان له شزو سره د زیاتوب په اړه فتواوی نه جاری کوي
کله ما واوري ده چې دا سو کول مولانا پاسېدلی او ویلي چې دا خزه چې سحر وختي پاسي او په دې سر باندې دومره غټ غټ دغه بار د لرګو کړی نو هغه خلاص چې دا ولې هغه سره دا زیاتې کیږي او ویل دا کار اسان شي د دې حوالے سره نه دي شو یا چې دا دومره جنکو سکول ته نه ځي اسلام کې ده چې هر ماشوم لا تعلیم فرض ده نو هغه باندې صفات وره نه لاله او اړاری هغه د پاره خټک ده ځکه چې هغه دې نه کول غواړي کار خپل سړي کوم مسله انا راشي چې کله او خزه خپل د حق خبره وکړي چې استعمالو له خبره یې یاد خزو سره زیاتی خبره به یې باندې خود دې فتوی را نه لری
شاد بیگم وای د شوزو پر ضد ګامونه هغه کوششونو ته تاوان رسولي چې مختلف ادارې د قبایلی سیمو د زنانو د ژوند د شکولو لپاره کوي
فریدا مونږه چې هغه په علاقې کې کار کوي د دې خلکو سره تعلق یو جنګلو یو سره د بهر نه پروتک دی او هغه سره تعلق په جنګلو نه نه بیا هم هغه کار هغه څنګه موثر نه کیږي کوم چې د لوکل خلکو موثر ته ولې شي او د دې څخه شو غوي د پیر وخت نه تر اوسه پوری زمونږ په قبایلی سیمو کې د اوسه پورې د خلکو لپاره د څوونه عملی کار نه دی شوی دا غوډه دی مثلا موږ غواړو چې مقامی تور باندې اول ځینې پر تر راځي بنا د مقامی حالات په ځمانی او کرزا شي د دې قسم واقعیت راځي د پدافندې د کوم مطلب چې دا غوډه د قتل د خبره چې څنګه ده د دې سره هغه جوړې کوم تدارک چې موږ نه یې غوښتم کار کوي زه په دغه پورې په فاټه چې د خوځو په صورت حال زموږ تخصص د دې نو په څنګه کړ
د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر بیا ځینې داسې وړاندیزونه ورکوي چې څنګه د شزینه کارکونکو او عامو مېرمنو ژوند خوندي کېدلی او ښه کېدلی سي
کورای اولنې خبره چې کومه ډیره ضروري ده موږ لپاره هغه تعلیم تعلیم او تعلیم بیا د تعلیم کې د نه د خزو حق چې کوم عین ور کړی دی د دې چې کوم دی نو څه قوانين زموږه چې کوم سمول غواړي او بیا زما په نظر کې د مذهب استعمال سیاست لپاره دا مولا اوس ختمول په کار دی مذهب په نوم باندې د دې د وجه نه بیا زموږه نورې مسلې هم راوځي چې موږ مذهب سیاست او ذاتي فائدو لپاره استعمال
د شجو د حکومت لپاره کارکونکو سازمانونه وای ک ریاست او ادارې په عین کې شجو ته ورخصبي حکومت ته لومړیتوب ورکړي نو تر ډیره حده د دوی په مخ کې پروتستونځي به کمیسي
دا مشال ریډیو دا
اوزنګ څنګه تاسو پاته چې د موضوع رئیس د پاکستان د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هدفي وجنو او تاوتریخوالي پیښې کیږي په دې پیښو کې اکثره هزاره لګکیان وجل کیږي او د تاوتریخوالي تر پیښو وروسته د کوټه په بازارونو کې ټول دکانونه د احتجاج په توګه تړل کیږي اکثره کارجن مظاهره چان د دکانونو تړي او د دکاندارانو په وینا د دې لکبل د دوی ډیر تاوان شوه دي د بلوچستان د سوداګرانو اتحادي مشروي هر امیش د خربندیز کبله د دوی 2 اربع روپې تاوان کیږي د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې مو هم دا موضوع څېړلې ده د خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره په امیر ساحل چوم د کوي
اقتصادي نړۍ
ستړي مشهید پاکستان د بلوچستان د مرکز کوټي دکانداران وای د ناامنۍ د پیښو لقبل د دوی کاروبار په ټپه درېدل دي. د سوداګرانو د اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ وای هر میاشت په کوټه کې د کار بندیزونو لقبل له دوا تر څلور ارب پاکستانی روپۍ پورې تاوان کیږي. هزاره سوداګران وای دوی خپل دکانونه نشي خلاصولای ځکه چې د هدفي وژنې ویره ده او همدا لامل دی چې دوی سخت مالی او اقتصادي تاوان کړی دی. په دې موضوع د نور تفصیل لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. د بلوچستان مرکز کوټه نه یوازې د دې صوبې تر ټولو لوی کاروباري ښار دی، بلکې له افغانستان او ایران سره د سرحد لرونکو سیمو سره هم تړلی دی چې په دې توګه د ټول پاکستان لپاره اقتصادي ارزښت لري. په کوټه کې له مودې راهیسې د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پیښې روانې دي او د دې له کبله په دې ښار کې میشت سوداګران زخت ځپل شوي دي. سوداګران وایي هر کله چې د هدفي وژنې یا د تاوتریخوالي بله پیښه وشي نو بېلابېلې ډلې په دوی دوکانونه تړي او دې عمل د دوی کاروبارونه په ټپه درولې دي. په کوټه کې یو دوکاندار جواد علي یوسفزی وایي دی د بورې، شیدو او چای پلورنځی لري. د ده په خبره دوکان یې پر باچا خان یا میزان څلور لاره دی او د چاودنو او هدفي وژنو له کبله د ده کاروبار ډیر خراب شوی دی.
بالکل دا شار فریخ دتللی دي.
په کوټه کې اکثر د فرقیز تاوتریخوالی پر مهال هزاره لګکی په نخه کیږي. د بوټانو یو دکاندار شارزا چې هزاره دی وایي کاروباري بیخي ختم شوی دی. دی وایي د جون او جولای په میاشت کې به د پاکستان له بیلابېلو برخو خلک کوټې ته ورتلل، خو اوس هیڅ کس نه ورځي.
کوټه شهر نن سبا کاروبار ختم شوی دی. د نامنی د وجه چې د جون جولای کوټه شهر دلته خلک د صوبه پختونخوا او د پنجاب څخه د سند کراچۍ نه راتلو اوس یو څه راځي. ها سرې شام بازارونه بازار بند دي، اذانونه وشي بازارونه بند شي، حالات نه دي سم، کاروبار ختم دی، کاروبار تباه شوی دی. ښه
شارزا وایي یو کال کیږي چې په خوانی مال خرڅوي او نوې هیڅ نه دی راوړی.
د لاهور کراچۍ څخه موږ شان رغواړم، نور د تایلند مایلند دوبۍ د دشان مشته کنه. تقریبا یو کال کیږي موږ ګسره د شان د زور شتا چې پرته دی هغه خرڅوم اور راوړی منه دی کنه.
لمشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کوټي یو بل دکاندار ګلستان علي وویل دی په کور ناست دی. گلستان علی هم هزاره دی او وای نه یوازې دا چې کاروبار درې دل دی، بلکې خلک د ویرې له لاسه هم لکور نه وځي.
کاروبار مخکې خو بیا هم شو گزاره کړي، کاروبار خو کر سره ټپ دی، بالکل زیرو باندې ولاړ دی کاروبار خو کر سره. ستاله بس دا غو انتظار کوو ورته ګورو نو څه به وشي. همله په ډیر خراب څوک د کورم نشي وتلای، چې وځي بیا خپل کلمه وای د کور وزینو.
ګلستان علی په خپل سپلای جوړولې او د کوټه په هیدری مارکیټ کې یو دکان دی. دی وای څرمن او داسې نور شین به په پور راوړل، نو وس د دکان بندې دوله کبله هغه پورونه هم نشي خلاصولې.
زما دکان خو فلال و وس بندې، زما دکان نزان چوک باندې و هیدری مارکیټ کې. زما د چوټو دکان چوټو موږ خپل جوړول، زما کارګرانو څلور پنځه کارګر و، زما دکان خپل و. اوس نو څوک پښتانه هم نه کوي، څوک نځي نه راځي، کارګران هم ټول ولاړو فریش ول، ولې پیسې نه وو، کاروبار نه وو، نو دوی خو کور خرچه غواړي، نو دوی مال پیسې خو اوس نشته، نو کار فریش وای، اوس دکان هم بند دی، زم دغه بیکار ورته ناستم کور کې، کور خرچه ولای ولږ نغدې پیسې را سره وو، تر اوسه خو په دغه باندې گزاره کول اوس نو پور کوو، نو څه وکړو، لږ پیسې خامخا غواړي، ولې چې موږ شمره ومړه ټول شیان موږ په پور راوړل کنه، ټول شیان موږ په پور راوړی، ولس پیسې به مې ورکړي، نور به پاتې سو بیا چې مې چوټ جوړول، چوټ خرڅ بیا مې پیسې ورکول، اوس چوټ هم نه خرڅېږي، دکان هم بند دي، کارګران هم ولاړو، اوس نه دکانداران هم چمڑے والا هم پیسې غواړي وایي دکان دې بند کړی دی اوس زموږ پیسې موږ اوس تاریخ ورکو وایي حالات خراب دی خدای به خیر کړي دکان به خلاص شي بس دغه شو
دکاندار شارزا له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال ویل دا چاره هم نه لري چې له کوټې بل ځای ته لاړ شي
د حالات برابر شي څومره دکاندار د کوټې باندې ولاړ شي کاروبار بل ځای ته وشي کنه کنه نن سبا ته د حال دي کنه یو سړی تحفظ نشته کنه د حال دي چې در سره خبره ده دي چې څومره خلک
گلستان علی هم شارزا ته ورته خبره کوي د وای په بل ځای کې د کاروبار لپاره باید خلک واقفیت ولري شارزا له مشال رادیو سره د خبرو پر وخت ویل په خوا به د ورځې 10000 پاکستانی روپۍ پورې دکانداري کوله خو اوس د ورځې ایواز 3-4000 روپۍ دکانداري کوي چې د دکان لګښتونه هم لدی نه پوره کیږي د وویل په 13 کالونو کې د امنیت نشټوالي لکبله د شاوخوا 40 لک روپو تاوان کړی دی
تېفلو کې هغه خبر کار سره نشته موږ په ورځ کې لاخ په دکانداري کوله اوس خبرې شو کوم 3000-4000 ته دا تل موږ خرچه نه پر کېږي په 13 کلو باندې کم سه کم 40-50 لک روپو موږ تاوان شوی دی
ګلستان علي وايي په 13 کال کې د 12 لک روپو تاوان کړی دی
امنیت چې در سو خراب شوی دی ما اوس 12 لک روپو د خساره کې روانه سرمایانو اوس کارګران خولاړ او څه سامان په پاتې دی ماته هغه سامان هم خو نه جوړېږي سوچ جوړ دا هغه دغه پروت نو چیرې منتقل کو چیرې ولاړ شو بل شهر ولاړ شو بل شهر کې زموږ واقفیت نشته بل شهر کې زموږ گزاره چیرې کېږي یا به مکان په کرایه یا به د کور خرچه یا به د کوچنیان خرچه سکول مسله ده موږ د ایران پاتې شو
په کوټه کې د ټول بلوچستان د سوداګرانو اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ وایي د ناامنۍ له وجې د دکاندارانو په اربونو روپیو تاوان شوی دی دی وایي له نورو صوبو هم هیڅ کس نه راځي چې دلته خریداري وکړي کاکړ مشال راډیو ته ویل چې یو ورځ بازار بند شي نو بیا تر لسو ورځو پورې په بازار کې پوره کاروبار نه کیږي
د دکاندارانو ټول پی تاوان شوی دی دلته داسې رواج کې څه جوړ شوی دی چې په کوټه کې په ټارګټ کلینګ باندې هیڅ څوک وښتل شي نو دی را میدان کې مور زور دی نه لري بس راځي دکانونه باندې کوټ شهر نیمه ورځ نه چې نیمه ورځ باندې نیمه ورځ شهر نه چې نیمه ورځ باندې دغه څه بده کاروبار څه مزه واخلي بالکل کاروبار ختم شو مزمز کاروبار بالکل نه ونی کې برابر مز مارکیټ انسان مز ورتلان انسان د نور صبح سه یو سړی ناراضي یو ګراک ناراضي چې هغه دې په دې صبح کې خریداري وکړي یا دې په دې سات خریداري وکړي زګ دې سال راغلې نه نیمه ورځ شهر باندې نیمه ورځ خلاص نو چې چیرې ټارګټ پلر وزنه ټارګټ څنګه وسی نو دا حواله باندې سار دی را میدان کې سار باندې کې چارې باندې نو زموږ کاروبار به ختم بیا الله سره دې زموږ کاروبار نه سمېش
عبدالرحیم کاکړه مې پښتنه وکړه چې د دې مسالې د هواري لپاره دوی تر اوسه څه کړی دي د یې په جواب کې وایي
موږ خو ډېر کوشش دا کوو ډېر بار بار موږ دا کوشش کړی دي د مختلفو ګروپو سره موږ لیدلې کړی دي چې ورور د دې مسلې حل ده نه دی چې را میدان کې سپی سړی وویشتل سپی را میدان کې شهر باندې که د شهر په بندېدو باندې سي مسلې حل کېږي خو موږ بیا لاس ورځ سره بند لیکن د هغه باوجود د ټولو ګروپو د ټولو خلکو سره موږ لیدلې دي چې کوم ګروپونه دا کار کوي خو د هغه باوجود بیا هم دی هغه خپل دغه نه پرېږدي چې دلته واقعیا اوسي دی په میدان میدان را شهر باندې خو بار بار موږ په دې کې ډېر کوشش کړی دی ډېر هرتالونه مو ناکام کړي دي د ډېر سر موږ هرتالونه کس کوو نه خو چې اچانک یو پیس اوسي نو هغه د پیس ته بیا خلک هم دا وایي چې یاره دومره ډېر کسان مړه دي نو لهذا باید دا چې موږ نیم شهر بند چې تر دوه هرتاله سره زموږ معاشي قتل روان دي موږ معاشي تور بالکل ختم شو تباه و برباد
کاکړ وایي د ناامنۍ له وجې لویو پانګوالانو خپل سرمایه له ښاره ایستلې ده او نور صوبو ته منتقل شوي دي
او خدای شدې چې ډېر غټو دکاندارانو ډېر غټ سرمایه کارانو خپل سرمایه د دې ځای وایست نور صوبو ته منتقل کړ خو زرو دکانداران ډېر غټ غټ دکانداران لاړو خپل سرمایه وایست و نور صوبو ته دلته یو ټوټه ټوټه کاروبار کوي څو چاو چاو جایداد هم خرڅ اوس مثال امین شوز والا دی د دربار په دکان وو جایداد وو پیسې بند کړی وي دا ولاړی دغه سمو چې دې درشان به کی په سوو کا ساندې دغه سرمایه والا چې غټ کاروبار کوي هغه ټول ولاړ نور سبوت من تکل دلته بالکل دی حالات چې مطلب دی ویر په کاروبار نه خلک ټول په بغار دي په دې ساري کې ستنه وای چې هر سړی کاروبار بالکل ختم کاروبار دې وځ ختم دی چې هر دوه مورز بازار باندې
د سوداګرانو اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل د کوټې نا امنی پر ټولې صوبې اثر لري
دی وای د صوبه په نورو خارونو کې هم د تورته حال دی.
د کوټ شار خراب شو ټول صوبه سر خراب شو. ته د کاروبار نه یالتم نه سالتم ټارګټ کلیک دی یالتم ټول سر نار ورځ باندې خوځدار ورځ باندې تربتار ورځ باندې نشکیار ورځ باندې سیبې مطلب ډیر لا یار همیشه التم ټارګټ کلیک روان خو د دې وجه التم دا غدار کاروبار دا غدار ټپ دی همیشه بازار باندې د مختلف پارټیانو لپاره سالون دی.
لکاکړه مې پښتنه وکړه چې د میاشتې پر سر به د کوټ ټول دکانداران په مجموعي توګه څومره تاوان کوي. دی وای له 2 ارب تر 4 ارب روپیه پورې تاوان کیږي.
څه د څوم به شي ډیر تاوان د میاشت کم از کم 2 3 ارب روپیه زمر تاوان کیږي د میاشت چې دا سالونه کیږي. ار ار تر کې زمر مطلب د ورځې 4 سال وي سی دی یو ارب یو نیم ارب روپیه چې مر کم منافع کوو هغه زمر د جنو پټ کو دا چې میاشت راځي 4 5 تر کې 4 5 تر چې کیږي نو 4 5 ارب روپیه زمر تاوان وا هر میاشت. او بل دا چې زمر سرمایه کاران سرمایه یو ولا زمر بین کو نم دلته ول بالکل خالی ولای سرمایه ولاله نور سبوت سرمایه ولاله سی د اشاره سره نه بیا کاروبار ختم سی پراپرټي کار ختم سی نور کاروبار بارونه بالکل ختم سی نو د دې وجه سرمایه ولاله نور سبوت نو هر څه د خراب ختم پټ ساري د شاکینګ سنټر د ټول پاکستان زکه دوا بارډر د دې اشاره سره وابسته لري ډیر څه معلومه راځي د بارډرانو سره دلته خلک ډیر په شوق راتلو د نور سبوت چې دلته به شاپینګ کوي و څه سړی نه راځي.
په دې موضوع مې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر او سیکرټر سره په بیا بیا رابطه وکړه خو دوی حاضر نشول چې د سوداګرانو د ستونزو په اړه حکومتي دریځ راکړي. له همدې سره د اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسی. په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ.